پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. جیوو د نړیوالو لویو اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی، تر څنګ یې وایي خپلې مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو دي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي:
آمادګیشان د کویته د میرامشاه و د پشاور گرفته شده، اما به ایمانا نیست که ما آمادگی نتنها به خاطر دفاع علیه زیانمنات نداریم.
په کندوز کې د اوړو د تولید د فابریکې مسؤلان وایي د غنمو نشتوالي د دوی کار زیانمن کړی.
دلته هر څه په ټپه ولاړ.
امریکا غواړي د کرونا واکسین د جوړېدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي څو د دیوبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. او د مخکښو ښځو پروګرام د بیان په ازادۍ جوړ شوی. له ازادې خبریالې او فعالې زرمینه سپېڅلې سره غږېدلی یو.
د یوه افغانې ښځې په حیث ووایم، تر ډېره موږ ته د حکومت له خوا نه د بیان ازادي راکړل شوې ده.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د مهمو خبرونو سرچکی: له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په صورت کې روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان د خلکو د نه لاسرسي په اړه د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د څه باندې 330 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي، او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې نور کمپنیو ته د کرونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. بشپړ خبرونه: د بشری حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ خبرداري ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کموالی په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی دی. د دغې ادارې په خبره تمه ده په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی مرستې نورې هم کمې سي. هیومن رائټس واچ په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړی، دغو خنډونو یادونه کړې چې افغان ښځې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په هڅو کې ورسره مخامخ دي. د دې ادارې د ښځو د برخې مشر هیدر بار د راپور په اړه د ویلامی په خبرولو ویلي چې د افغانستان نړیوال مرسته کوونکي منتظر دي چې پوسی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به پر دې هیواد د طالبانو د لا ډیر کنټرول لامل سي کنه. خو نوموړي ویلي چې د اساسي خدمتونو په برخه کې د مالی مرستو د بندولو لپاره هیڅ پلمن نسته. په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان دولت د اساسي خدمتونو د رسولو لپاره د نړیوالو پر مرستو تکیه کړې، خو هیومن رائټس واچ وایي د ملاتړ په وروستیو کلونو کې کم سوی دی، او په وینا یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د نوی ضربلجل تر اعلان وروسته به د مرستې نورې هم راکمې سي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو په شاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له دریو نور ملګرو سره یې وژل سوی دی. د بغلان د امنیه قمانداني وین احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه، چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال قاري مجید له دریو ملګرو سره یې وژل سو او د طالبانو لس غړي ژوبل سوي دي. وسلواله طالبانو تر اوسه د دې د اپړه څه نه دی ویلي. طالبان د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یې ورځ وروسته لاغه کوي چې د بورکا ولسوالۍ یې ونیوله. د بورکا ولسوال ویل چې د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دوی له دغې ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ شوي دي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانۍ په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل:
د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت په ارزښت 340 میلیون افغانۍ پورونه له بزګرانو، متشبثینو او ځینو کرنیزو شرکتونو منظور کړي دي. سږ کال د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت له ایډیف یا د انکشاف زراعت صندوق څخه پلان لري چې په 14 ولایتونو ی پرځښت یو شریعت میلیارد افغانۍ پورونه توزیع وکړي. دغه پروسه عملا پیل شوې ده.
د شغلی رستمی په خبره دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونو، د وریجو د پروسس یو فابریکه، د وړو د جوړولو یو فابریکه او د غراز د کارتن جوړولو فابریکه جوړیږي. زموږ غلاسه د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې نور کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې وبا مخ ژر تجربه ونیول سي. د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په دې اړه اعلان وکړ. د سوداګرۍ لپاره د امریکا استازي کاترین تای په یو بیان کې د واشنگتن د غدریت داس مهال اعلان کړ چې د نړیوالې سوداګرۍ ټولنه د نړیوالې سوداګرۍ د قوانینو د نرمېدو په اړه خبرې کوي څو ډېر هیوادونه وکولای سي چې د ژوند ژغورلو واکسینونه تولید کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. نوموړی به په دغه یو ورځني سفر کې د دې ترڅنګ چې له ګاونډي روسیې سره په پورته سوي کړکیچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړي، دغه راز کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگټن پیغام هم ورسوي. بلینکن پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل دغه سفر به یو مهم فرصت وي چې د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي او هم پر دې مسلې ټینګار وسي چې اړتیا ده زموږ اوکراینی شریک اصلاحاتو ته دوام ورکړي. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تېر اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. د خبرونو پای
فری بازاهر ده افغانستان سیمی او نړی خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. جی وو د نړی لوی او اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی، ترڅنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړی دی. جی وو هیوادونو د خپلې ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشري حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او هر څه ژر یې د غبردونو د درېدو غږ کړی. طالبانو بیا ویلي جی وو دی د افغانستان په چارو کې د دوی په خبره له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو یا جی سیون د خپل سرمشریزي په پای کې په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا په یوې ګډه اعلامیه کې افغانستان سره د خپل مرستو دوام هم د سولې خبرو په بریا پورې تړلې بلل. د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو په اعلامیه کې راغلي افغانستان سره د بشري پرمختیايي او بیا رغونې په برخو کې د دوی مرستې د سولې او بریالي پړاو ته د مذاکراتو رسیدو سره نغښتې دي. د هیوادونو په دې برخه کې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس ژمنې بنسټ بللای او زیاتوي د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو به خپل مرستو څخه افغانانو سره د ولسواکۍ او خپل هیلو ته د رسیدو په برخه کې ګټه واخلي. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو په داسې ډول د تاوتریخوالي پای وخته چې تلپاتې او هر اړخیز اوربند زمينه برابر کړي. یوسیوان یاد پرمختللي اقتصاد او هیوادونو یو تلپاتې سیاسي هوکړه چې عادلانه سولې ته لار پرانیزي د ټولو افغانانو په ګټه بلل او د موخې ته د رسیدو لپاره په دوحه کې د سولې خبرو او همدا ډول د استانبول له غونډې ملاتړ کړی دی. جیسیون په افغانستان کې له فعالو ګوندونو او سیاسي ډلو غوښتي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښایي او ترخوایي د سولې په خبرو کې د ښځو، ځوانانو، لږکیو او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې او ترې په ملاتړ ټینګار کړی. د پرمختللي اقتصادو هیوادونو د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په مشترک ډول خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د هیوادونو پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشر حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او له دې ډلې یې غوښتي چې هر څه ژر د حملې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا پر ملکیانو او نورو د برید خبره نه مني او درخواهي د جسیمن له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له خپلې لاسوهنې ډډه وکړي. د دې ډلوان ذبیح الله مجاهد
د جسیمن هیوادونو په شمول ټول هیوادونو څخه غواړي د افغانستان په عمر کې له مداخلو څخه ځان وساتي او څه سي د افغانانو په خیر او فلاح وي، دغه ملاتړ وکړي او د پروپاګاندا کار هم نشي.
خو افغان حکومت یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي پر ډېرې دوه او د سولې پر ځای د جګړې پر ټاکلو تورنوي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وایي طالبان غواړي د دوبي پر روان موسم کې جګړه ګرمه او افغان وژنې ته دوام ورکړي. خغلی فضلی چې د جمهور رئیس غنی د سولې لار نقشې کتاب د مخکتنې په غونډه کې خبرې کولې، د طالبانو د دې بریدونو د مخنیوي او ورته د چمتووالي خبره هم کړې.
فصل تابستان آغاز شده
اوړی په سبب بل شکه چې د تیرو شلو کلونو په چیر به مخالفان او د دې هوا دښمنان هڅه کوي چې په پسرلی او اوړی کې د افغانانو د وژنې لپاره جګړه پیل کړي. دا ګواخ بیا هم شته دوی خپل چمتووالی په کوټه، میرانشاه او پېښور کې نیولې ده.
گرفتشنه
د جی سی ون یاد پر مختلف اقتصادي هوادونو داسې حال له افغانستان سره د سولې د بریا په برخه کې د خپل مرستو د مشروطیدو خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه ورستر بل ډيري ګو همدا اوس په ډیر شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبرونه ورکول کیږي.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرنې مالداری او بولګولو وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانیو په ارزښت کې کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونه، د وریجو د پروسس یوه فابریکه، د وړو د جوړولو یوه فابریکه او دغه شان د کارتن جوړولو یوه فابریکه جوړیږي. ښاغلی رستمی وایي چې دا پورونه د کرنې د پراختیا صندوق لخوا چې یو مالی دولتي غیر بانکي بنسټ دی او د یاد وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي ورکول کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې یاد صندوق د خپل تاسیس له پیله تر دې دمه 14 میلیارد افغانۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول بزګرانو ته په بیلابیلو برخو کې پورونه ورکړي دي. د کلیو بیارغونې او پراختیا سرپرست وزیر په لسو ولایتونو کې له 1 میلیارد زیاتو افغانیو په ارزښت د پرمختیایي شوراګانو سره د 1,50 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. دغه وزارت له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د دغو پروژو له ډلې مهمې د کندهار په ارغنداب سیمه کې د جنګ له امله رامنځته شوي ورانیو د بیارغونو 130 بیارغونې پروژې دي چې 810 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. اعلامیه زیاتوي چې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت 40 پروژې به د هیواد په نورو ولایتونو کې چې بادغیس، فراه، غزنی، جوزجان، کونړ، نورستان، ننګرهار، تخار او زابل پکې شامل دي پلي کیږي. په دغو پروژو کې محافظتي او استنادي دیوالونه، د کرنیزو کانالونو، بولډر دیوالونو، کاریزونو او سولر پمپونه جوړول شامل دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایی ډالر واوی افغانۍ 45 پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 1.5 پوله، یو پونډ 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کرونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي څو د دیوبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا اقدام یو لور ته ستایل شوی او بل لور ته لاندېښنو سره مل دی. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د بایدن ادارې اعلان وکړ چې نورو ته د کووید 19 ناروغۍ د امریکایي واکسین د جوړیدو اجازه د ورکړې ملاتړ کوي څو په نړۍ کې د کرونا وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. د متحد ایالاتونو د سوداګرۍ د برخې استازي کاترینا تای د دې اجازې په اړه د حکومت دریس په یو بیان کې پرون څرګند کړ چې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د مقرراتو د اسانولو پر لارو چارو خبرې کوي. اغلی تای وای کورونا یو نړیوال بحران دی او د دې وبا شرایط استثنایی دي، نو استثنایی اقدامات پکار دي. خو میرمن تای خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د قوانینو د لغوه کېدو له خاطره نړیوال اجماع ته رسیدل وخت غواړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم گبریوسس د متحد ایالاتونو اعلامیه له کووید 19 سره د مبارزې لپاره مهمه وبلله او دا یې مهمه شیبه یاده کړه. د په ټویټر کې ولیکل چې نړیوال روغتیا ته د شته ګواښونو په وړاندې د متحد ایالاتونو د مشرتابه ژمنه یوه پیاوړې بیلګه ده. بل لور د دوا جوړولو نړیوال فدراسیون او د درملو ټولنو ناهیلي څرګنده کړې ده. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې په تکرار دا خبره کړې ده چې اجازه ورکول آسان دي خو ستونزې ورسره پیچلې کیږي او له دې سره به د کووید 19 واکسین زیات نشي او هغه عملی حل لاره چې د دې نړیوال روغتیایي کړکیچ لپاره په کار ده رامنځته نشي. د درملو تولیدونکي وایي د کورونا واکسین پیچلی دی. که د دې واکسین د جوړېدو د مالکیت اجازه ورکړل شي له دې سره تولید نه زیاتیږي او دا اجازه به په راتلونکي کې د نوښتونو مخه ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي راډیو ته غوږ یاست. جی وو د نړۍ په بخښنې سره. په کندوز کې د وړو د تولید د یوې فابریکې مسؤلان وایي د غنمو نشتوالي او له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د وړو واردولو د دوی کار او فعالیت زیانمن کړی. د دې فابریکې یو مسؤول وایي که حکومت دوی ته ځینې اسانتیاوې برابرې نه کړي نو فابریکه یې تړل کیږي او سلګونه هغه کسان به بیکاره شي چې دې فابریکه کې کار کوي. نورحال په دغه تفصیلي راپور کې
د تحسین ولی په نوم د وړو د تولید فابریکه دا مهال له ستونزمن وضعیت سره مخ ده. د دې فابریکې مسؤلان وایي د غنمو کمښت، د برېښنا لوړ لګښت او د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی چې کارونه یې د تړل کېدو خوا ته ولاړ شي. شفیع الله فاتح د دې فابریکې له مسؤلینو څخه دی. له هغه مې وپوښتل چې د غنمو د کمی په برخه کې ورسره حکومت څه راز مرسته کولی شي.
تقریبا
کابو له یو کال راهیسې زموږ فابریکه د غنمو د نشتوالي له امله فعالیت نه لري. دولت باید د قزاقي اوړو پر واردولو بندیز ولګوي او د اوړو پر ځای دې غنم وارد کړي چې موږ دلته اوړه تولید او بازار ته وړاندې کړو.
د نموړي فابریکې فنی مسؤل حاجي ویس محمد حیران بیا وایي که حکومت ډیر ژر د دوی ستونزو ته توجه ونه کړي ښایي د دغې فابریکې 1500 تنه کارګران له نامعلومه برخلیک سره مخ شي.
دا کومه دستګاه چې دلته نصبې ده دا په ډېره غټه سرمایه په عجیبه سرمایه باندې غصبې وړی دی. حکومت د بې توجهۍ له وجې دلته هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. د کارګر ده که هغه د هر څه زمونږ د دولت نه دا تقاضا ده چې مونږ سره غنم ولري هغه مونږ سره ورکړي ځکه مونږ باید خپل وطن غنم خپله پروسس کړو. په دې باره کې مونږ سره د دولت غږ یې ډېر ده او مونږ سره هېڅ کوم همکاري نشته.
د دغې فابریکې یو کارګر 30 کلن محمد ګل خپل سر یې په دسمال تړلی او د ماشینونو په پاکولو بوخت دی. هغه وایي چې له 3 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي او له همدې لارې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ نفقه پوره کوي.
مدت 1 سال میشه که این کمپنی تحسین ولی خو کده 1 سال تالی رو برای ما ماش دو
له 1 کال راهیسې د تحسین ولی فابریکه فعالیت نه لري. حالا دا چې فعالیت نه کوي بیا هم موږ ته معاش راکوي. اوس اړ دي چې دغه فابریکه بنده کړي او کارګرانو ته ځواب ورکړي. موږ له دولت نه غوښتنه کوو چې د دغې فابریکې ستونزو ته رسیدنه وکړي او کنه په سلګونه ځوانان به وزګاره شي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خصوصي سکتور څخه ملاتړ او د وطني غنمو تولیداتو ته وده ورکول د حکومت اساسي مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
واردات آردای بې کیفیت از بیرون کې قیمتاش نازل است هم باید آردای کیفیت
هغه بې کیفیت اوړو چې په ارزانه قیمت له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي باید واردات یې بند سي. دولت باید د اوړو واردولو پر ځای غنم وارد کړي او د اوړو د تولید له افریقو ملاتړ وکړي تر څو هم زموږ اقتصاد وده وکړي او هم بوزګار خلکو ته د کار زمینه برابر سي.
ښاغلی ایوبی وایي حکومت باید په کور دننه د جوړ شوو تولیداتو د ملاتړ او د صنعتکارانو هڅونې په خاطر له خصوصي سکتور سره د خامو موادو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. خو د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي وایي د ولایت رهبرۍ د کرنې ریاست سره په ګډه کار پیل کړی تر څو په روان کال کې د وړو او د وریجو د تولید د فابریکو د اړتیا وړ غنم او شولې د دې ولایت له حاصلاتو څخه برابر کړي.
تیر کال ډېر شمېر تجار له نورو ولایتونو څخه راغلل. دلته یې غنم واخیستل او نورو ولایتونو ته انتقال کړل چې دغه فابریکه له سقوط سره مخ شوله. سږ کال امیدواره یو چې یو خواته موږ ډېر زیات د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي شاهد اوسو. کوم مواد کومه برخې ته چې د فابریکې ضرورت لري هغې ته زمینه سازي وشي تر څو زموږ هغه فابریکې په نورماله توګه فعالیت وکړي.
د تحسین ولی د فابریکې مسؤلین وایي د غنمو د کمی سربیره افغان حکومت کولی شي د دوی لپاره د برېښنا د لګښت په کمولو او په بازار کې د ځینو نورو امتیازونو په ورکولو هم د دوی د فعالیت ملاتړ وکړي. د تحسین ولی د وړو د تولید فابریکه کابو 3 کاله وړاندې د 10 میلیونه ډالرو په پانګونه د یو ملي سوداګر له لوري جوړه شوې ده او په 4 ساعتونو کې 300 ټنه وړ تولیدوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfer.org.
د بشری حقوقو د څار بنسټ هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور چې نن خپور شوی په کې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کموالي روغتیایي خدمتونو ته د میرمنو لاسرسی کم کړی. د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیشن هم د معلوماتو لمخې وایي د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 418 مري. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقوقو د څار بنسټ نن د پنځمه پورس په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشر حقوقو د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په نقل قول راغلي، په وروستیو دوو لسیزو کې مرسته کوونکي ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې بریالي وو، او په افغانستان کې خدو لپاره د اساسي خدماتو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمان نه ده پاتې. په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو خدماتو ته د خدو د لاسرسي زیاتوالي ته اشاره سوي، او ویل سوي چې له 2 لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدماتو ارزه کول معیاري سوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقوقو د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 418 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشر حقوقو د څار بنسټ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په سلو کې 85% بودیجه د نړیوالو مرستو کوونکو له لوري تمویلیږي، او د دغو مرستو قطع کول به افغان میرمنو ته نه جبرانېدونکي عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقوقو څار همداشان له افغان حکومت غوښتي د روغتیایي سیستم اصلاح ته دی په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، او له طالبانو یې غوښتي چې خدماتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي لپاره د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو سره همکاري وکړي.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کرونا ناروغي نوې څپه په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. د دوی په خبره هر ورځ په ننګرهار کې 30 کسانو پورې په کرونا اخته کیږي، او که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول شي ډېر خلک به په کرونا ناروغي اخته شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د ننګرهار د روغتیا څانګې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان پر نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم د کورونا دویمه څپه په چټکتیا د خپرېدو په حال کې ده. د ده په خبره د کورونا په ځانګړي مرکز کې هر ورځ تر 200 پورې کسانو سمپلونه معاینه کیږي چې تر 80 پورې پکې په کورونا اخته وي. نوموړی وړاندې وایي
چې تقریبا د 80 اوسل مریضان مثبت مونږ روزانه سمپلونه مثبت لرو، چې البته دي چې د لغمان او کونړم دي خدای غي فیصدي کم ده، زیاته برخه د ننګرهار ده. مونږ نو دا دوهم دلیل دی چې مونږ وایو چې مونږ عملاً په دریمه صفه کې ننګرهار شامل دی.
دا چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ننګرهار د روغتیا څانګې کوم تدابیر نیولي او د درملنې لپاره ورسره څومره امکانات شته، د دې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر دورانی وایي
هغه کسان چې موږ تریویر لرو چې ډیر به بیا به مصاب شي داغي کچ تعداد ډیر زیات نه دی، خو که بیا هم چیرته په هغه کچ باندې مصابیت مرزي نو موږ ورته مدګی لرو، کافی اندازه باندې دوا لرو، پرسونل ورته لرو، زی ورته لرو، د لابراتوار وسایل ورته لرو، د سیار ټیمون لرو.
د ډاکټر دورانی په خبره د عام روغتیا وزارت ننګرهار ته 15,000 ډوز کورونا ضد واکسین ورکړي چې تر 14,000 ډوز تطبیق شوي دي. د خلکو او په ځانګړي توګه په عمر خوړلو خلکو غږ کوي چې د کورونا پر وړاندې ځانونه واکسین کړي.
مونږ 14,000 ته تطبیق کړي دي. په ننګرهار کې مونږ هیڅ خطري جانبي عوارض نه خواسته کوم افواهات چې شروع دي د مرګ او د مړینې او یا د وینې د لخته کېدو مونږ تر اوسه پورې یو واقع هم نه لرو. یوازې عادي جانبي عوارض لري سلو کسانو کې چې واکسین ورته تطبیقیږي، 10 کسان تبه او یو څه اندازه سردرد لري.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کورونا نوې څپه پر ننګرهار سربیره کابل، هرات او میدان وردګو ولایتونو کې په چټکتیا سره د خپرېدو په حال کې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ پیل په بلخ کې د امنیتي اندېښنو سربېره پر اقتصادي وضعیت هم اغېز کړی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره په بلخ کې د ناامنۍ کچه زیاته شوې او طالبانو پر سوداګریزو توکو مالیه هم ډېره کړې. دا خونه وایي په بلخ کې د پانګونې کچه له همدې امله کمه شوې او سوداګر په هڅه کې دي خپله سرمایه له هېواده بهر کړي، خو امریکایي چارواکو ویلي افغانستان به یوازې پرې نه ږدي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
په پام کې ده چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې په افغانستان کې ټول ډېره بهرني ځواکونه له شلو کلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو تر څو راتلونکو میاشتو د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو اعلان سر له اوسه په بلخ کې پر امنیتي او اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړې. دو څلوېښت کلن حمیدالله په مزار شریف کې د خوراکي توکو د یوه وارداتي شرکت مشر دی. دای وای چې لایو میاشتې را پدې خو د بازار د تقاضا د کموالي په دلیل لا پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه د خوراکي توکو د رالېخت کچه کمه شوې ده. حمید الله وای چې یو شمیر سوداګر خپل پانګې له هیواده بهر متحده عربي اماراتو، قزاقستان او ترکیه ته لېږدوي. هغه په دې اړه وویل
خلک هم په تشویش کې دي، دم دې کبله بازار په بشپړه توګه داسې ویلی شو چې په ټپه ولاړ دی. نو واردات ازبکستان من هغه نه هېواد نه ډېر کم شوي دی چې نور کله غټه سطح باندې د ازبکستان د بندره خوراکي توکي او نفت او ګاز افغانستان ته راتلل اوس نو کم شوي دي، او د پاکستان نه واردات د پخوا پرتله باندې ډېر کم شوي دي.
په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم تاییدوي چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په بلخ کې د پانګونې کچه هم کمه شوې. د یادې خونې مشر آرش یونسی اسدی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د شمېر له کموالي سره د طالبانو وسلوال تحرکات زیات شوي او پر پانګونه یې اغیزه کړې. هغه زیاته کړه چې طالبانو د لویو لارو د نامنه کولو سربېره د حیرتان او قنې بندرونو ترمنځ پر لویه لار له سوداګریزو توکو د باج اخیستنې کچه هم لوړه کړې. یونیسی وویل
دوی یو نوی نرخنامه یا یو لیست ویشلی دی چې د اقلامو او توکو د جنسیت پر اساس یې قیمت هم لوړ کړی دی. موږ دا مسله د ملي امنیت له شورا سره هم شریکه کړې ده، خو له بده مرغه ورته پام نه دی شوی.
ځینې واړه پانګوال هم اندېښمن دي. اوویشت کلنه پرستو بابر یو له همدې پانګوالو ده. پرستو تر دې دمخه مزار شریف کې د کیک او کلچې د تولید یوه کارخونه درلوده. له هغې سره لسو تنو نورو ښځو هم کار کاوه، خو یوه میاشت کېږي چې د امنیتي ګواښونو په دلیل د پرستو بابر کار او فعالیت په ټپه درېدلی دی. هغه یې علت د طالبانو د بیا راتګ څخه ویره بولي او وایي که ګواښونه یې په وړاندې زیات او کاري فضا ورته تنګه شي نو مجبوره ده چې له هېواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره سم دا هم له افغانستانه ووځي. پرستو ازادي راډیو ته وویل
نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شون و اگر طالبان دوباره خدای نخواسته در افغانستان بیایه کار بار برکت مواجه میشه، و مخصوصا ما خانمایی که با چند خان تعداد از خانما در مارکت رابی برخی فعالیت داریم، وقتی که طالبان بیایه نمیتونیم که بیرون از خانه کار کنیم و کار بار خود دوباره رونق بتیم.
خود بلخ پولیس بیا وایی چه امنیتی وضعیت تر کنترول لانده ده. ده بلخ ده پولیس وایاند عادل شاه عادل ازادی راډیو ته وویل چه هم ده هوز پا چهار بلک و چمتال و لسوالهوی که ده طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. عادل پا بلخ که لسوداگرو سخه ده طالبانو ده باج اخیستن موضوع هم رد کرده، خو طالبانو بیا ویلی چې په یو شمیر ولایتونو کې د سوداګریزو توکو مالیه ترلاسه کوي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دا هیواد یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی اس تلویزیون په 6 دقیقو پروګرام کې ویلي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد د پرېښودو په معنا نه دي. ښاغلی بلینکن ډاډ څرګند کړی چې امریکا به افغانستان ته په اقتصادي، بشري او پراختیایي برخو کې خپل مرستې جاري وساتي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړې مرکې
مانا
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علامه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. افریبا ظاهر به لاند خبرونه وایي.
د بشری حقوقو د تر ډلې یا هیومن رائټس واچ خبرداري ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کموالی په دې هیواد کې روغتیایي خدماتو ته د شوزو لاسرسي کم کړی دی. هیومن رائټس واچ په یو راپور کې چې نن یې خبر کړی دا مسله یاده کړې ده. د بغلان چراکوي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو په شاتم بول په نتیجه کې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال قاری مجید له دریو نور ملګرو سره وژل سوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زړه شهر حمله وکړه چې له مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرنی اوبو لګول او مالداری وزارت وایي چې د 343 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمین نازادی راډیو ته وویل چې دا د هغو پورونو یوه برخه ده چې سږ کال لپاره په پام کې نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې نورو کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې اوبه مخه ژر تر ژره ونیول شي. د ولسمشر جو بایډن ادارې پرون دا اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېد. نو موري به په دغه ورځني سفر کې د دې ترڅنګ چې له ګاونډي روسیې سره په پورته سوي کړکیچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړی. دغه ورځ کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگټن پیغام هم رسوي. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي سیال ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خبرو. دغه پروګرام د مې درېمې د بیان د ازادۍ د ورځې په مناسبت خپور شوی و او نن یې تکرار بڼه اورئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې بر سره پاتې شي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا حمله ځان سره مخکخه خزیلرم د میډریمه د بیان د ازادي ورسته او موږ هم په همدې مناسبت باندې لزان سره یو آزاد خبریاله اغلی زرمینه سپیشل لرو. اغلی سپیشل موږ سره هم د اوس د ټلیفون په کرخه ده خراغلاست ترتوي.
اغلی سپیشل او د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مله د چې تاسو هم خوي او هغه تاسو د رادیو اوریدونکو بیا غوي هم خوي. ډیره مننه چې سمو راټول کړو.
اها لا تاسو نه هم مننه. اغلی سپیشلی په سر کې به راټوي چې د بیان ازادي په افغانستان کې څنګه ارزوي. اوس مهال په افغانستان کې څومره د بیان ازادي شتون لري؟
په نظر په افغانستان کې نسبت نور منطقي هیوادونو لکه دوست هیوادونو په فاصله افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره کشف ورشته او د یعنی افغانستان خلکو ته تر ډیره کشف پوری بیان ازادي ورکړل شوې ده.
اغلی سپیشلی تاسو یو څه ناڅه د بیان د ازادۍ په برخه کې په افغانستان کې قانی یستي دارته وایست چې څومره په دغه برخه کې خپل ځان خپل آزاد محسوسوي آزاد حس کوي؟
ډیره مننه. ډیره پوښتنه ده او زه د یو افغاني خزي په حیث وایم تر ډیره مونږ ته د حکومت لخوانه د بیان ازادي ورکړل شوې ده او مونږ د حکومت لخوانه په دې برخه کې ډیر قانی هغه څه چې مونږ مثلا سره وخت مونږ هغه څه دي چې یعنی مونږ چې غږ نشو پورته کولای هغه چې سینما کې کړی لخوانه دي یعنی مونږ نشو کولای په ډیر آزادانه توګه خپل نظر شریک کو. او زه فکر کوم چې تر دې ربې دلیل همدای چې یعنی مونږ د ځینو مافیا کړیو نه یا ځینو نورو ډلو نه د ډار احساس کو، یعنی د ځان د حفظ په خاطر مونږ نشو کولای پوره خپل حقیقت چې باید پورته کو هغه د خلکو سره شریک وي. یغه
د مافیایي کړیو یادونه مو وکړله، د مافیایي کړیو په خاطر باندې یا د حقوق د ویرې په خاطر باندې څومره دغه ستاسي په د بیان په ازادي باندې تاثیر کړی دی او تاسو یې لکبل پوره توګه آزاد نه یاستئ؟
مونږ تاسو کوو نو مونږ ټول افغانان شهیدان یو. په افغانستان کې متاسفانه مونږ د دغه سکړیو لکبل مونږ نشو کولای چې خپل غږ یعنی کفیصدي وښیو. مونږ 50% تړلي یاستو په دې برخه کې، او زمونږ اساسي مشکل او زمونږ لومړی مشکل همدا دی چې مونږ یعنی مونږ ته حکومت دومره په مونږ د بیان ازادۍ په اړوند ټینګار مونږ باندې نه دی کړی، مونږ باندې یعنی قیدګیري نه ده کړې. فقط زمونږ یعنی مونږ چې نشو کولای هغه د نورو کړیو اړوندي، او یعنی د فکر کوم چې افغانستان کې به د زما په شمول ټول افغان خزي یا هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره غږ پورته کړی دی تر ډیره به دوی وژل شوي هم وي، او هغه څوک چې اوس ورته کار کوي دوی به په همدې ګواښ کې هم وي. چې یعنی زه نه کوم چې هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره کار کړی دی هغوی به د هېواد دننه بیا وکړی شي په ښه توګه، یعنی په آرامه توګه دی ژوند وکړي.
تاسو ویلې دغه یو اساسي مشکل دی چې تاسو په پوره توګه د بیان ازادي نه لرئ. دا راته وایي چې دغه مشکل د ښځو په وړاندې په کومه کچه باندې ده، لکه څنګه چې تاسو یو ښځه یاستئ او د نارینه په پرتله باندې، یعنی دغه ستونزه زیاته د ښځو په وړاندې ده که د نارینه په وړاندې په افغاني ټولنه کې؟
افغاني ټولنه کې زما له نظره په بیان ازادي ښځو او سړیو ته مساوي توګه ورکړل شوې ده، ځکه مونږ په ډېری برخو کې لکه خبر یالانه مونږ وینو چې ښځې دي ډېری سیاسي خبرونه هم مختول دي، ډېر داسې راپورونه هم جوړ کړي دي چې هغه ته زمونږ نارینه خبریالان هم تللي دي، هغه ته هغه راپور جوړ کړی. یعنی د جنگ په ساحه کې وخت یو چیرته حمله کیږي، هغه ساحه کې یا یو چیرته اور لګیدنه کیږي دوی تللي دي، هغه ته راپور جوړ کړی دی. هغه راپور په ډېر ښه شکل سره تلویزیون کې یا په بیلابیلو رسنیو کې وړاندې کړی دی. نو مونږ ویلای شو چې بیان ازادي د ښځو او نارینه وو ترمنځ زما په نظر په افغانستان کې به دومره فرق ونه لري.
ډېره مننه. که دا راته ووایي چې په دې برخه کې خپله له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟
زه که تاسو ته ووایم زیاتره وخت خبریالانې هغه څه چې کره وي او هغه څه چې شفاف وي هغه غواړي چې په ډېر ښه توګه رسنیو کې خپره کړي، او هغه څه چې یعنی زه فکر کوم چې خبریالان همیشه هغه څه چې صحیح دي ښه دي، یعنی منځ کې به زه فکر نه کوم چې کوم څه وي چې دوی پټ کړي. او بیا هم خبریالان په افغاني ټولنه کې هغه نارینه دي چې ښځینه دي دوی ته ستونزې شته، دوی ته خنډونه شته، او دوی نشي کولای په هغه توګه چې مثلا یو آزاد خبریال د راپور جوړونه کوي، د خبرونه جوړونه کوي، یا یو څه جوړوي، یو سیاسي خبرونه جوړوي چې هغه کې هغه پښتنې چې باید دوی وکړي د هر ډول یعنی کړیو څخه هغه هغه هر څوک وي هغه دوی په ازادانه ډول زه فکر کوم چې نشي کولای. نو زه هم باید ووایم چې تر ډېره مونږ دا حق لرو، خو په متاسفانه ځینې ستونزې اوس هم شته، خبریالان ته هم شته چې دوی نشي کولای په ازاده توګه هغه خپل غږ دي.
ډېره مننه. دا راته ووایاست چې اوس مهال د بیان ازادي په کوم حالات کې ده؟ یعنی د څو کلونو مخکې په پرتله، د تقریبا لسو کلو، اته کلو، نهه کلو په پرتله اوس مهال چې نسبي امنیت ښه نه دی، اوس مهال د بیان ازادي کومې لوري ته روانه ده ستاسې په نظر؟
زه به هم بیا هم هغه خپل لومړنۍ خبرې سره شما د بیان ازادي مونږ لکه د حکومت له نگانه ورته وګورو مونږ ته هیڅ ډول یعنی ممانعت نه دی شوی. ته مونږ نورو هیوادونو همسایه هیوادونو سره پرتله کړو، پاکستان کې یعنی یو خبریال نشي کولای دومره په ډاډا زړه خبرې هغه خبرې کوښښ جوړ کړي لکه په افغانستان کې چې دومره کولای شي. په تاجکستان هیواد کې یاد کړو هغلته اصلا د فکر قومه شي دومره رسنۍ ته اصلا دغه واک نه دی ورکړل شوی چې دوی بیان ازادي لپاره کار وکړي. تر ډېره افغانستان کې زه فکر کوم چې د بیان ازادۍ لپاره ډېر واک بیان ازادي ډېره عامه شوې ده، یعنی خلک ډېر په ښه توګه کولای شي چې هغه خپل غږ پورته کړي او هغه څه چې دوی پکې اعتراض لري هغه یعنی یا هغه څه چې حقیقت یې هغه برملاسي. اوس مهال زه فکر کوم چې د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. ما تر اوسه هم یاد ښکار چې زمونږ او دا زمونږ هغه لیکوالانو په برکت دی، د هغه خبریالانو برکت دی، د هغو امام مولویانو برکت دی چې دوی د حق لارې لپاره کار کړی دی، د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی. مونږ زیاتره لیدل دي چې خبریالان مهم له لاسه ورکړي، لیکوالان مهم له لاسه ورکړي. هم دې ته ورته مونږ ګورو چې مونږ په ډېر پراخه توګه یعنی کوو د خبریالانو د نورو هغه کسانو چې دی یعنی لیکوالانو تر څنګ ملا امامانو مونږ ګورو چې زیاتره کسانو چې حق خبره کړې ده هغوی قربان شوي دې لارې. نو مونږ پیسې وایو چې دې لارې ته ډېر زیات خاص شوی دی او نسبت پخوا اوس ډېر ښه دی، د بیان ازادي اوس ډېره ښه ده. اوس مهال ځکه چې زه فکر کوم اوس مهال د افغانستان د خلکو ستونزه به بیان ازادي نه وي، هغه به امنیتی ستونزې، هغه به نور هغه کلتور او فرهنګ هغه بېځایه فرهنګونه هغه بېځایه رسم و رواجې چې افغان
خځې ورسره مخ دي او افغانستان خلک. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې اوس مهال ډېره ازادي په افغانستان کې خبريالان هم نه لري د مافیایي کړیو له وجې، نو عادي خځې خو به هیڅ د بیان ازادي نه لري، هغوی خو به خپل اصلي ستونزې هم نشي بیانولی. نو کدارته وایس چې دا څومره د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی شي یا ګرځېدلی دی؟
زه فکر کوم چې تر ډېره د دې لپاره چې یو خزه خپل حق نشي غوښتلی، یو خزه د خپل حق لپاره غږ نشي ورسولی. مونږ زیاتره قضیې تاسو به حتما ورسره مخ شوي، مونږ څېړلې دي چې ښځو ته اصلا هغه ځمکه او جایدات چې د دوی پلرونو باید دوی ته ویښلي وای ښځو ته پکې حق نه ورکول کېږي. او هغه ښځې چې مثلا د خویندو خپل ورونو نه دا حق یعنی دا نشي کولای چې دوی غږ پورته کړي او هغوی ته یعنی خپل حق دی هغوی نه وغواړي. یعنی تر ډېره زه فکر کوم چې افغان ښځو ته د بیان د ازادۍ حق هغه ښځې چې په کورونو کې ناستې دي او هغه ښځې چې مثلا ډېر فعالیت نه دی لرلی هغوی ته به د بیان ازادي فکر نه کوم چې دومره ورسول شوي او دومره به هغوی په دې برخه کې کامیابي اوسېدلي. خو تر ډېره زه فکر کوم چې د پخوانه به اوس ځکه ښه شوي چې اوس مهال مونږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې لکه هر چېرته دوی مثلا د دې ودونو مسله شي لکه یوه نجلۍ چې کله کوشتن کېږي یا د هغوی په اصطلاح کې وایم دعایې کوي نامزد کېږي، نو لومړی د دې نه پوښتنه کېږي چې آیا دغه کورنۍ ستا خوښه ده که نه. یعنی دغه زه فکر کوم تر ډېرو کورنیو اوس دغه خبره عامه شوې هم ده او دا ډېر ښه ټکی دی د ښځو لپاره. نو په همدې هیله چې نور هم مخته لاړ شي زیاتره داسې خبرې شته چې افغان ښځې مثبت خواته هم کش شوي دي، یعنی که کورنۍ نه دي غوښتي ټولنې ته په کتو دوی مخته تللي دي. خو ځینې ستونزې واقعا چې اوس هم شته او ځینې شیانو څخه مونږ حتی نه شو کولای په ډېرو حتی یوه ښځه چې معلمه وي، یوه ښځه چې یعنی ښوونکي ډاکټره یا هر یعنی خپل تعلیم یې کړی خو سره د هغې نه د دې لپاره چې هغه ورونه یې د دوی د حق یعنی د دوی د حق غوښتلو یعنی د دوی د غږ د جګولو حق دوی ته نه ورکوي دوی چوپ پاتې کېږي.
بله،
نو همدې ته مونږ ویلی شو چې شاید تر ډېره دا ستونزه یې په افغان ښځو ما په نظر کله چې بیان ازادي په نظر کې ونیول شي ډېره بالي شي، ځکه چې دوی ته به د هر څه واک دوی ته ورکړل شي، هغه واک چې اسلام خزو ته ورکړی دی. هغه وخت چې زمونږ یعنی په پښتني ټولنه کې اوس چې دا اصلا زه فکر نه کوم چې په اسلام کې به د دونه ډېر څه چې مېرمن ته ورکړل شوي دي خو دوی سترګې پکې شوي دي. وخت چې بیان ازادي وي نو فکر کوم چې تر ډېره به دوی فزان ته باور پیدا کړي او مخته ولاړ شي.
بله، یو اوریدونکی به بیا هم را واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو څه دی؟
تهذیب کانیزه خبرې کوم د ننګرهار.
اها، تهذیب صاحب مهرباني.
او
مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه وه؟ سړی څنګه کولی شي چې ځان خبریال کړي؟ ډېره زیاته مننه کوم، ښه وخت ولري. اغلې سپېڅلې خور، ډېره په زړه پورې پوښتنه یې وکړله او دا د دې ښکارندې کوي چې دوی له خبریالانو سره ډېره زیاته مینه لري. نو که ورته ووایي چې د یوه خبریال اول اصول څه دي د خبریالۍ، او یو خبریال باید څه په پام کې ونیسي په سر کې چې غواړي خبریال شي؟
مونږ ګورو مجازي دنیا کې ټول خلک خبریال دي. د فکر کوم چې هر څوک د خپل مسلک کاروان څه کار وکړي دا به ډېره ښه شي. او د دې پوښتنه دا ده چې یو څوک څنګه کولی شي خبریال. خبریالي فقط دا نه دی چې ته لاړ شي و رسنۍ کې مثلا کار وکړي، صحیح ده؟ یا مثلا ته ژورنالیزم پنځای ولولې. خبریالي ته هم دا شي ته د یو حق حقیقت نه خبریږي او هغه بر ملاقوي د یو خبریالي ته کولای شي مثلا تاقي ډېر ښه یو څه ولیکي چې د لیکلې بڼه باندې هم خپرولی شي او خلکو غوږونو ته رسولی شي. دا خپله هم خبریالي ده. تر ټولو ښه ټکی مونږ دا ورته ویلی شو چې وخت چې یو انسان غواړي چې خبریال شي باید هغه څه چې حقیقت وي، هغه څه چې یعنی د نورو د سترګو نه پټ وي، هغه برملا شي، هغه کس خبریال دی.
ډېر زیاته مننه کوم. زموږ نورې پوښتنې پاتې شولې. تاسې خپل پیغام راته ووایاست د بیان د ازادۍ په اړه باندې په لنډو کې.
لومړی خو تاسو نه ډېره زیاته مننه او خبرونه مو واقعا چالي ده. نو زه به د وروستي پیغام په اړه په هیڅ دا وایم چې خدای دې وکړي چې افغانستان کې بیان ازادي نوره هم محکمه شي او تر څو چې ښځو ته هم د بیان ازادي ورکړي، او تر ټولو ښه ټکی زمونږ هغه اساسي ټکی هم دی چې ښځو ته بیان ازادي ورکړي شي. یعنی ښځې وکولی شي خپل ځای غږ هر چېرته جد کړي او هغه څه چې د دوی حق دی، هغه څه چې د دوی حقوق دی، هغه ترلاسه کړي. او
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره یو بل میلمنه ده چې مروه اڅکزی نومیږي. مروه اڅکزی د کورنۍ په چارو کې د یونیسف د عامه پوهاوي مسؤله ده او نورې خبرې به د خپل تاسو ته وکړي. اغلی اڅکزی، زما هغه غوړی. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په خپل ټول او ریډر کوته چې دا لحظه ما आवाज اوري او خصوصا تاسو انکارانو ته ولاندې کوم.
ډېره مننه کوم. خبرونه ته ښه راغلي او مهرباني وکړه د ځان په اړه یو څه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه مروه اڅکزی د هلمند ولایت لشکرګانه خبرې کوم. چې د یو د مدني په حال یم او د زیمن د یونیسف یو کارکوونکی یم. ویاړم په خپل وظیفه باندې، بس همدومره مې دا مې مصروفیت په هلمند ولایت کې، خصوصا د ښځو دپاره په هلمند کې قسم د کور وتل او دا ناشونی دي. خو بیا هم دا د افغانانو د ښځو جرأت او همت چې بیا د کور ووځي یا د زده کړو دپاره یا د وظیفې دپاره.
بله، ډېر ښه. اغلی اڅکزی، په سر کې راته ووایاست د خپلې دندې په اړه باندې چې که څه هم یو څه یادونه مو وکړله، خو بیا هم د خپلې دندې په اړه نور زیات معلومات اوریدونکو ته که ورکړئ چې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کار کوئ، د دغه کار په اړه باندې لږ معلومات ورکړئ.
ولې نه خور، موږ چې په هلمند ولایت کې موږ خصوصا موږ د افغانستان ډېرې ښځې بې تعلیمه او بې زده کړې پاتې دي، نه بیا په کورو باندې ناستې دي. په موږ هم د دې کورو ته ورځو د عامه پوهاوي د پاره. هغه په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوی وکړو. ځینې ښځې د حولات په روزنه کې سمه تجربه نه لري،
خپل اولاد ته په صحیح ډول فکر نشي کولای چې زه د دې روزنه څنګه وکړم. یو اولاد یې نړۍ ته راوړي، د هغه د موسیقیتو څخه نه خبره دي، د یو کوچني په ارزښت سم نه پوهېږي. یعنې د هغه د خوړ موږ د هغو کورو ته ورځو د هغه پوهوي دپاره، موږ د کوچني په برخه شي کې هغو ته هغه پوهوی ورکوو چې څوک څنګه کولای شي خپل اولاد پاملرنه وکړي، د اولاد روزنه وکړي. دا خبره ده چې وایي د یو کوچني روزنه در یو شهر هم زیاته ده، خو اکثره ښځې په دې نه پوهېږي. او بل د عملداره ښځې کوچنۍ ولري، هغه ډېرې کم واکي کمزوري، هغه ځان ته پاملرنه نه کوي چې په دې وخت کې زموږ وینه کمېږي، موږ څه اړتیا لرو، کوم خوراکونه باید وکړو، کوم ونه کړو. په دې برخه کې موږ د ښځو د هم عمل په د دورې په برخه کې هم دوی ته هم پوهاوی ورکوو چې دوی باید څه څه وکړي په دغه موده کې. او بل د کور د پاکوالي په اړه، که څه هم زموږ افغانستان په ټوله غریب ولس دی، په دې کې که څه موږ خانان اوسو که څه مسکینان اوسو، دا مهمه نه ده چې هر کور باید تعمیر ولري، دا هر کور باید پیسې او هر څه شهرت ولري. دا انسان خپل په لاس کې دي، موږ کوم کورو ته ورځو، موږ هغو ښځو ته دا قناعت ورکوو که څه هم ستا کور د غریبۍ دي، خو بیا هم پاکي د یمان یو خوښ دی. باید موږ خپل سورتونه او خپل کورونه پاک وساتو تر څو پرې یمان ملا مکمله شي، لکه څنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې وایي پاکي د یمان یو خوښ دی. دا په دې معنا نه ده چې ټوله د ژوند وسایل ورته مقرره یا ورته برابر وي. په هر بخش کې په هر حالت کې پاکي کېدلی شي. نو موږ په دې برخه کې د ښځو ته عامه پوهاوی ورکوو، او خو دې تر څنګ هم د سولې په باره کې موږ د دوی سره خبرې کوو چې څنګه کولی شي په افغانستان کې سوله راشي. خو د سولې ارمانجن دي موږ هر کور ته ورسو چې موږ ته دونده لیواله دي، موږ ورسو په دغه د دې سره ښه دي چې یو څوک خو راغلی زموږ د زړه راز یې واخیست، د زړه خبره خو یې واورېدله.
ما همدغه پوښتنه له تاسې نه کوله چې تاسې څومره د دوی له هرکلي سره مخامخ کېږئ، دا ستاسې هرکلی دوی کوي که نه کوي؟ تاسې خپله دا خبره وکړله، په هغه سات کې چې دوی ستاسې هرکلی کوي، تاسې خپله څه حس لرئ؟
د دوی د هرکلي څخه موږ ډېره خوشحالي کوو، خصوصا موږ د یو لور په حیث چې هغه داسې مشران ښه دي چې هغه په خوله کې یو غوښ لري، هغه زموږ د ناګانو همزو دي، هغه زموږ د مندو همزو دي. هغه بیا هم دې ته لیواله چې ته ودرېږه، لور مې راشي چې موږ مور ورته وایي چې زه ستا لور یم، ته زما مور یې، چې بیا په دې وخت کې چې موږ د ورتګ وخت دي، که موږ یوه پاوسه کې د دوی کور ته یوه ورځ ورنهشو، د دوی سره کښېنو نو خبرې ونه کړو، چې په دوه ماسه کې وخت ډېره څه خفه یو، موږ درڅه خفه یو چې په را روانه اوسه کې زموږ د کور نوبت و، یا ولې د پاکي سره لاړه چې موږ کور ته راغلست. لیوالتیا یې ډېره ده، ډېر هرکره یې راته وایي.
بله، او څنګه هر کور ته تاسو جلا جلا ورځئ؟
هر کور ته موږ جلا جلا ورځو، او داسې که بیا موږ یو کور ته ټول سره راغونډې کړو، په یو کور ته غونډه ونیسو، مخورې ښځې راشي، هلته مشران ښځې راشي، د هر کور څخه یو مشران ښځې راشي چې هغو ته موږ عامه پوهاوی ورکړو، د هر څه یو بخش په بړه موږ هغه دوی ته معلومات ورکړو، خبرې ورته وکړو. بیا موږ هغو ته وایو چې ته ولاړه شي، د نورو سره ووینې، بیا یعنې دا معلومات نورو ته هم درسره ورکړه، خپل د کورنۍ پاتو کسانو ته هم باید دا خبرې وکړي، دا معلومات ورسره شریکې. اکثره وخت موږ کوشش کوو چې دوی ته دا ځاور ورنه کړو چې دوی به هر څوک راځي زموږ دپاره کښېني، باید موږ ورسو دوی دپاره چې دوی ته ځاور ورنه وسي.
په ورځ کې څو کورونو ته په معمول ډول تاسې رسیدګي کولی شئ؟ څو کورونو ته ورځئ؟
وسه پورې خبره ده، تقریبا داسې وخت راغلی چې د ورځې شلو کورو ته هم ځو، پنځه ویشت کورو ته هم ځو، داسې تراقل در شپېته کورو پورې موږ ځو.
او په هفته کې په یوه اونۍ کې څو ورځې ګرځئ؟ ټوله اونۍ ګرځئ که نه د هفتې داسې خاصې ورځې دي؟
نه نه نه، موږ ټوله اوسه ګرځو، موږ داسې کومه تفریح و رخصتي، یو خو هغه دي چې عمومي رخصتي ده، په هغه ورځ رخصتي په ورځ که موږ ونه وځو، موږ صحیح ته ولاړ نه شو، نو هر وخت موږ ځو، موږ د کورو پوهاوي دپاره.
څنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې چې کله تاسې ځئ په کورونو باندې ګرځئ، دلته خو به تاسې کوم تهدید ستاسې مانې کېږي نه، یا ستاسې په وړاندې خو به تهدید نه وي؟
ولې نه، ستاسې د ډېرو ناخوالو سره موږ مخ شوي یو، داسې ډېر موږ تهدید شوي یو، حتی در داسې وخت راغلی ده چې موږ خپل همکاران دي، یعنې موږ یو ټیم چې نور همکاران یم، نورو ساحو ته ځي، نور همکاران یم، نورو ساحو ته ځي، تر ډېره حده تهدیدونه ډېر دي. په ولس ټوله په یوه رقم نه شي کېدلی، که دا مې بیا هم یو نجلۍ د یو چا کور ته ورځي، د خپل یواره خپل د کور وتل، یو بیا د یو بل چا و کور ته ورځي، د پوهاوي دپاره تهدیدونه ډېر دي. بیا خصوصا په هلمند کې، هلمند بیا هغه هلمند دی چې بیخی ناری نپش که بیه امن دیه او دلتا که خورد خور ووزی دا خوبی بیخی دا فاتی خبره دا.
آها تاسی چکلا دا آم خلکو کورونو تا ورزی تاسی ویلی چه دا خزینه و برخورد دیر خده دا دی پا کور که چکلا ناری نوی دا ناری نو برخورد چنگه ده
شده یه اخو شکر مرد اسلامی و سوک شکر ار سوک پل مور و خورد یه جنی مشت کل درازه ور تر تکو مرد اجازه خود تا سپور دا داخلی شکر و دن پا دیر شراغلاس پیر را تاویلی دی خپل د کور شو زیارت آمده کلی چه سپور تا دا خوند سر خبری وکی دا سشت پارا را تاویلی دی زکی وکی قدر وکی پا دی بخشتی ور تاویلی دی خدا مزمش په افغانستان کې چې سوسن مش په هلمند کې چې موږ تایید دیږو هغه دا نظام او د نظام بخښ شو د طالب بخښ دي چې موږ د طالبانو د خواسته تایید دیږو شدیاس ولی دو کورا وزی مش پدی خطر دیر بیریو دیر بیریو اتا چه مش پرام کارانو بداسی وقت را غلی چه پو مطرم ولکیجی پورت سیجی هم تشت ولکیجی هم یعنی ده غلی حاضر سا مش بیریو او زمش افغانستان خلق دیولاک که نظام پا مجرد شکوالیسو نظام مش در طالب خرابی طالب در نظام خرابی پا ده غلی حاضر مش بیریو خصوص سر مش کورا تورتو ده کورا ده خلق سا مش دونه نبیریو دونه نتادیدیو لکه ده بانی ده خلق سا مش تادیدیو
کاری ساحه مو څومره ده د ولسوالۍ په کچه باندې ده یعنی تاسو یو مشخصه ولسوالۍ د په همغې کې ګرځئ کنه د ولایت په کچه باندې هم تاسو ګرځئ
نه نه موږ د ولایت په کچه ګرځو موږ د دننه په شاخ کې ګرځو ولسوالۍ ته نو خپل ځکه چې په حال خو ټول هلمند ته کوټ کړی دي چې هغه طالبانو په لاس کې دي چې تقریبا یوازې دغه ښار دی پاتې دی چې موږ تقریبا په دغه ښار کې کار کوو د ناستاخو څه چې هغه نظامیان خپل خلک خپل دي هغه ته ښار ته راغلي دي موږ په ښار کې هم داسې ناراحت یو ډیریږو اوس هم چې ښار به نن شا به سکوت کوي سبا به سکوت کوي یعنی زموږ خپله ښار د سکوت په حالت کې دي نو موږ ولسوالیو ته بیا څنګه خوندې ولاړ په ښار کې خوندې وژل کېږي میندې وژل کېږي ورونه وژل کېږي نو موږ بیا موږ ته ساحو ته څنګه وساره ولسوالیو ته به څنګه ولاړ هغه خو بېخي خطره ده
اها رب شو تاسو د معلوماتو په اړه باندې به وورو چې تاسو ته څوک ټریننګونه درکوي ترڅو تاسو هغه ټریننګونه یا هغه پوهاوی خزو ته په کورونو کې ورورسوي
د شپ پښتنه خور کې روف پر اساس ساده خبرې وو د پښتنې او جواب ته موږ ولې کني نمونه موږ اخلو موږ په دې برابر کې ټریننګونه اخلو بیا تر کې د الحمدلله موږ ذکر کړی دی موږ د کور د چارو په د کور د چارو او د انسان د ژوند په اړه د انسان د صحت په اړه په دې چې دولس کاله څوک زده کړې وکړي او بیا موږ په پاتونو کې تاته معلومیږي چې موږ د ډاکټرۍ په بخش کې زده کړې کوو که دا موږ خصوصاً په د صحت په بخش کې د ډاکټرۍ زده کړې کوو یا د موږ چې پوهنتی وایو یا نرسنګ وایو یا قابلګي وایو دا ټول د صحت په باره کې دي موږ ته ټول همدا تشریح کېږي موږ ته دا ښودل کېږي چې یو مور پر کوچني باندې کوم شي ته ضرورت لري کوم یې د رنځ لامل ګرځي د کوم یو څخه دا کړېږي د کوم یو څخه دا ستړیاوې ترلاسه کړي او یو کوچنی څنګه کولی شي چې موږ هغه وروزو دا ټول خو موږ ته که ترینینګونه هم راول کېږي د ترینینګو څخه زیات موږ خپل د مغزو څخه پوهېږو مو شو کو څو دارو دې دې ذکر وکړي دي یعنی په دې بحث موږ څنګه نو وایو د خپل په هوای دي چې موږ د تاسو کړی دي
بله څنګه موتب انتخاب کړ او اوس څنګه ځان پکې بریالي حس کوي یا ځان پکې حوصله مند حس کوي فکر کوي چې وب کولای شي له دا ټول ستونزو نه امنه یو سره سره به ته پنځه اخلاص کوي او بیا به خلکو ته د خدمت جوګه شي
ولنه زه په سلفه سلفه ځان باورې ام او یاړم چې ما څخه یو څه ډاکټر جوړ شي د یو عزتناک خور په ایسه یو عزتناک لور په ایسه خپل ټولنه کې خبر خلکو ته خدمت وکم خپل مند ته خبر خوند ته چې هغه مشت ضرورت لري چې هغه بیسواد دی هغه ګونه په ذکر مې دي کړی زه په دې ویاړم چې زه ذکر وکړم بیا هغه ته د یو خدمت برخه وګرځم هغه ته یو خدمت وکم خو دا نامونی د خوري چې نن پانتون خلاصې سبا پانتون تړلې چې زموږ د محصلینو پر مخ په یلمن کې جنگونه روان دي موږ خپل زده کړو ته په ښه زړه نه څوک لالی که موږ بیا هم ډېر خپل ایجاد خوندي کړو موږ ډېر د ټولنې دپاره هر څه د خدمت فکرونه وکړو یعنی زموږ دا هر څه هڅه وکړو شش په صفر کې ضرب
اها تاسو ویلي چې تاسو په اونۍ کې غونډې ورځي د دغه د زکوونکو یا همغه کسانو چې تاسو د پام وړ د هغو په کورونو باندې ګرځي او هغوی ته د ژوند چارې ورزده کوي درته وایي چې کله دویم ځل تاسو د دوی کور ته ورځي تاسو خبرو په دوی باندې تغییر کړی وي د دوی په د ژوند په چارو کې بدلون راغلی وي کنه
ولې نه دی راغلی د دې راغلی دی زه په دې خوشاله یم چې یو مشر مور دی کشر خبرو منی دا موږ انسانیت چې زادو دې خورته ورته چې زه یو مشر شې چې تاسو وایم چې په را روانه و دا ورکی یعنی کاروانه و اونی چې زادو دې کورته ورتم مکمل هم هغه څه تغییر کړی چې موږ د دې ته پاره او څه ویلې په هر بخش کې دې هم داسې کړی دي چې موږ کوم په هوای ورکړې دي تر ډېره حده موږ خود ته دې الله ژوند ورکړي هغه را سره منلې دي خپل ژوند ته تغییر ورکړې دي حتی د دې وختونو راغلي دي چې موږ په دې برابر کې هم شو څه په هوای ورکړې دي چې خاوندو د مېرمنې د مادن جنګونه روانې چې موږ ته دا خو په ډېر سړي حالت کې دي نارینه دي کله طبیعت خراب کړي چې داسې هم خو دې تاسو سره ورسره وکړي که ورځ دې خوش کې درته وکړي چې وزغمې درې مورز دې خپل سميږي حتی د دې د مادن ساتري خوالې لکم څه وي دې را خوشاله دې را یار چې په دې چې دا بدلونونه وینم چې موږ دې کوټه ورته ما په هوای ورکوو چې دې په کور کې کوم ستونزې یې یعنی دې د حل لار نه څورته پیدا کړي
هغه برابر چې موږ څه معلومات ورته ورکړو. ډېره مننه درنو اوریدونکو د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.